افغانستان کې د مازدیګر څلور بچې شوې د آزاد رادیو ویبل یو سات خبرونه وړاندې کول لپاره ز رضوان مراد له تاسو سره يم. په دې خبرونه کې چې تر 15 بجو پورې دوام کوي د افغانستان د مهمو سیاسي او امنیتی حالاتو او نورو مهمو مسلو په اړه رپورټونه او مطالب اوریدل شي. د سیمې مهم تحولات هم در سره سیړو، خو له خبرو نورسته په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې سات مهمو خبرونو ته.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت لپاره پراخ نیول شوی پلان امنیتی پلان ښایي د ډاډ وړ وي. د فراه ولایتي چارواکي وایي چې د سړک د غاړې د یوه بم په چاودنه کې 11 ملکي کسان مړه او 2 نور ژوبل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې نن سپوږمۍ ته د انسان د قتلو څلوېښتمه کلیزه ده. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت لپاره پراخ نیول شوی امنیتي پلان ښایي د ډاډ وړ وي. دا خبره په کابل کې د ملګرو ملتونو یو بیان د علیم صدیق نن په یوې خبري غونډه کې وکړه. هغه جاته کړه افغان او نړیوالو ځواکونو د انتخاباتو د امنیت لپاره یو پراخ پلان جوړ کړی چې ګام پر ګام به عملي شي. هغه علی صدیق وړاندې وویل چې له هم د انتخاباتو د امنیت په اړه یو لړ اندېښنې وجود لري او کوښښ روان دي چې حل شي. د فراه ولایتي چارواکي وایي چې د سړک د غاړې د یو بم په چاودنه کې 11 ملکي کسان مړه او 2 نور ژوبل شوي دي. د فراه د والي ویان محمد یونس رسولی نن رسنیو ته ویلي چې د ملکي خلکو دغه مرګ ژوبل وروسته له هغه رامنځته شو کله چې موټر پر دغه ځای پر ځای شوي بم باندې والوته. دولتي چارواکي د پیښې په اړه پر طالبانو چوي، خو خپل طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا د امنیت قمندانې مرستیال غلام تسکیر رستمیا رسنیو ته ویلي دي چې نن سهار د دوی او نړیوالو ځواکونو په یو ګډ کاروان باندې د مخالفینو لخوا برید شوی چې خو چاته پکې مرګ ژوبل نه ده وخته. طالبان دا کوي چې په دې برید کې د پولیسو دوه رنجر موټر له منځه وړي او نه هتانه پولیسي وژلي، خو چارواکي نه مني. په یو بل خبر کې د خوست ولایتي چارواکو دا منلې ده چې د دې ولایت د څرنوالۍ پوځي مدیر اختطاف شوی دی. د خوست د امنیت قمندانې مسؤلینو رضادي رډو ته وویل چې نوموړی 13 ورځ هغه مهال برمته کړی شو کله چې له خپلې دندې څخه به کور خواته روان و. تر دې مهاله د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. راپورونه وایي په افغانستان کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو یوه جټه الوتکه نن سهار د کندهار په هوایي ډګر کې وغورځېده. سولساتو ځواکونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله غورځېدلې او دواړه پیلوټانې ټپي شوي دي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې الوتکه دوی په راکټ ویشتې ده او په هوایي ډګر کې یو شمېر نورو الوتکو هم اور اخیستی، خو نړیوال سولساتي ځواکونه د طالبانو دغه اعدا په کلکه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د کندهار په هوایي ډګر کې یوه هلیکوپټره غورځېدلې وه او پکې سپارش پارستانه زای پر زای وژل شوی و. په بغلان کې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا په سلګونو پروژې نن بشپړې او ګټه اخیستنې ته وړاندې شوې. د اغا خان د پرختي دفتر یو تن مسؤل انجینر عبدالله پایدار ازادي راډیو ته وویل چې دغه 412 پروژې د بغلان په 15 ولسوالیو کې په خپل لګښت بشپړې کړې دي. د وړاندې وویل په دغه پروژو باندې په مجموعي توګه 340 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. دغه پروژې په داسې حال کې بشپړې شوې چې د افغانستان په ځینو برخو کې د پروژو کیفیت لټټوالي څخه خلک سر ټکوي. او دامنجان خوسر صرافي د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې بل دیږي: $1 500 افغاني، یو یورو اوی افغاني، او دیش پوله، یو پاوند یو اتی افغاني، یو سوتریل دیر لس افغاني، 25 پوله زر ایراني تومن، 15 سل بخت افغاني، او 50 پوله زر پاکستاني کلدار شپک سوله افغاني. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له سلطان محمد سرور څخه واوري.
وسلوالو کسانو په خور خار ته نږدې یو کمین کې څلور پولیس وژل دي. د ناصر خان په نامه د پولیسو یو لوی چارواکی وایي دوه پولیسان ځای پر ځای مړه شوي او دوه نور په روغتون کې ساور کړي. کومېډلې د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دغه پولیسو د پېښور تورخم په لاره ګزمه کوله. وسلوال مخالفین معمولا په دې لارې په هغو لاریو بریدونه کوي چې په افغانستان کې ناتو او امریکایي قواو ته اکمالات رسوي. د امریکا بهرنی چارو وزیر هیلاری کلینتون هیله څرګندوي چې نن به له هندوستان سره یو لوی توافق لاسلیک کړي چې په نتیجه کې به دغه هیواد ته د پرمختللو امریکایي وسلو د پلورلو لاره پرانستل شي. د امریکا قانون د دغه وسلو د پلورلو لپاره د دغه توافق غوښتنه کوي. د دغه توافق په اساس به امریکایان دا څاري چې هندوستان په ټاکل شویو ډګرونو کې له دغه وسلو کار اخلي او تخنیک یې نورو هیوادونو ته نه ورکوي. هیلاری کلینتون نن له صدراعظم منموهن سنگ او بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا سره له رسمي غونډو مخکې د نوی ډهلی د پوهنتون محصلینو ته وینا وکړه. هغې وویل چې واشنگتن د تروریزم او افراطګرۍ خلاف مبارزې ته چمتو دی.
Anything we can do to try to convey support for those who are standing up against extremism.
موبایل هغو کسانو سره د مرستې او ملاتړ لپاره چې د افراطیونو خلاف مبارزه کوي په هر ځای کې چې وي خپل ټوله وسو کوو. دا زما او زما د هیواد وظیفه او مأموریت دی. هیلاري کلینتون د هندوستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره له غونډو سربیره د کانګرس د واکمن ګوند له مشره سونیا ګاندي سره هم ګوري. اسفندیار رحیم شاهی هغه کس چې د ایران د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد لخوا د جمهوری ریاست مرستیال غوره شوی د خبری رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې وایي دی له دغه مقامه تیر شوی دی. بنسټپالو مخالفینو د مشاهی د ټاکنې سخت مخالفت کړی دی. اسفندیار مشاهی د جمهور رئیس احمدی نژاد نږدې ملګری دی. د مشاهی لور د احمدی نژاد زوی ته واده شوی. مشاهی تیر کال وروسته له دې د بنسټپالو مخالفینو او د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د اعتراض او سختې غوسې سره مخامخ شو چې د ویلی وو ایران د اسرایلی ولس دوست هیواد دی. بلخوا د ایران پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی غوښتنه کړې ده چې د تیرو انتخاباتو د نتایجو په اړه د ریفرندم وشي. د ترکیه دوه لوی پخوانی منصبداران د هغو شپږ 500 کسانو له جملې څخه دي چې د ترکیه د حکومت خلاف د کودتا په تور محاکمه کیږي. د ترکیه حکومت اسلامي ریښې او توجهات لري. په دغو دوو جنرالانو باندې تور لګول شوی چې دوی د کودتاچی ډلې مشري کوله. د ترکیه څارنوالان وایي چې دغه ډلې غوښتل چې یو لړ بمي بریدونه او تیرورونه ترسره کړي چې په نتیجه کې اردو د حکومت خلاف راوپارېږي. دغه شپږ 500 کسیزې ډلې له محاکمې مخکې د شپږ 80 نورو کسانو محاکمه په همدغې دوه کلنۍ زړې قضیه کې پیل شوې. په تورونو کسانو کې یو شمېر خبریالان، لیکوالان او اکاډمیک شخصیتونه هم شامل دي. منتقدین وایي چې د ترکیې حکومت په دغې محاکمې سره خپل سیکولر مخالفین ویروي. امریکایي فضانوردان نایل ارمسترانګ او بوز الدرین لومړي انسانان وو چې لننه څلوېښت کاله پخوا سپوږمۍ ته وختل. د 1969 کال د جولای د میاشتې په شلمه د واشنګټن په وخت د شپې په 11 بجو ارمسترانګ له فضایي بیړۍ څخه د سپوږمۍ په سطح کوز شو او څو قدمونه یې واخیستل. دا هغه مهال د انسان د پرمختګ لپاره یو کوچنی ګام، خو د بشریت لپاره یو لوی ګام وګڼل شو. دغو دواړو فضانوردانو پرون په واشنګټن کې په دې مناسبت یوې غونډې کې غوښتنه وکړه چې د مریخ کورې ته هم انسانان واستول شي. او د روسیې د اضطراري حالاتو د وزارت سیمه ییز چارواکي وایي د سایبریا په منځنۍ برخه کې په یوې ترافیکي پیښې کې اووه کسان مړه شوي دي. د انترفاکس خبري آژانس وایي د سپرلویو یو بس د نوسبیرسک ښار سل کیلومترۍ کې چپه شوی چې په نتیجه کې اووه کسان مړه شوي او دېرش نور ټپیان شوي. د پیښې په اړه نور تفصیلات نه دي ترلاسه شوي. داود د مهال مهم خبرونه.
څلور بجې او اته دقیقې شوې. ملګری ملتونه وایي په 2000 لومړی میلادي کال کې په لیلی دښته کې د جنرال دوستم د ملیشو لخوا د طالب بندیانو د قتل عام پړه د ریپورټونو د څېړلو او تحقیقاتو پاکله د امریکا د پریکړې هرکلی کوي. ملګرو ملتونو نن په کابل کې هیلو خودله چې د افغانستان راتلونکي انتخابات به په سوله ییزه فضا کې ترسره شي. د پاکستان پخوانی مشر پرویز مشرف وایي اوس وخت رسیدلی چې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. دا موضوع په یو مطلب کې اوري. د انتخاباتو د کمپاینونو په اړه هم رپورت لرو. په فراه ولایت کې بیا یوې چاودنې ګڼ شمېر ملکی کسان وژل. د افغانستان په اړه د نورو رپورټونو سربېره د پاکستان د وروستیو امنیتي حالاتو په اړه هم معلومات لرو. او زما سیمه زما مینوونس پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1296 منځنۍ څپه واورئ او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې بیا په ډېر صفه ډول اورېدلی شئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي د لیلی په دښته کې د طالبانو د ډلې زی وشنې په اړه د امریکا د وروستۍ پریکړې د هرکلی ترڅنګ په افغانستان کې د ټولو جنایتونو د څېړلو غوښتنه وکړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو ویاندې میرمن نیلاب مبارز ویل دوی لا پخوا دغه موضوع د امنیت شورا ته وړاندې کړې وه. د لیلی په دښته کې په زرګونو هغه طالبان په ډله ییزې توګه وشل شول چې د افغانستان په شمال کې د جنرال دوستم ځواکونو ته تسلیم شوي وو. د بشري حقونو ادارې د دې ډله ییزې وژنې تور په جنرال دوستم اچوي. د دې موضوع نور حال په دې رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکو هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې ګواکې دغه سازمان د لیلی په دښته کې د طالبانو د ډله ییزې وژنې په اړه د کېدونکو تحقیقاتو مخنیوی کړی و. تر دې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې د امریکا د پخواني ولسمشر بوش ادارې او ملګرو ملتونو د لیلی په دښته کې د دوستم د ملیشو په لاس د طالبانو د ډله ییزې وژنې په اړه د کېدونکو تحقیقاتو مخنیوی کړی. خو په کابل کې دغه سازمان یوې ویندې میرمن نیلاب مبارز چې د دوشنبه په ورځ یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې د لومړي ځل لپاره دوی په 2003 میلادي کال کې دغه مسله پورته کړې وه او سیمې ته د بشر د حقوقو ډاکټران استولي وو. میرمن مبارز د ډله ییز وژنې د څېړلو لپاره د اوباما د ادارې د روسي پریکړې هرکلی وکړ او ویل دا وایي ملګرو ملتونو مخکې سوسو وارې د داسې مسایلو په اړه خپل دریځ څرګند کړی او په پرله پسې ډول دا غوښتنه کړې چې ټول پخواني جنایت باید تر تحقیق لاندې ونیول شي، ځینې ځانګړې پیښې نه بلکې ټول. او البته دا د افغان حکومت د انتقالي عدالت او د انتقالي عدالت د عمل د پروګرام یوه برخه هم ده. میرمن مبارز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د وینا د الفاظ هم تکرار کړل. که چیرې دوی په افغانستان کې د تیرو جنایتونو په څېړلو کې پاتې راځي نو له ډېرو ستونزو سره به مخامخ شي. په 2001 میلادي کال کې روسله هغه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د طالبانو د واکمن رژیم پر ضد خپلې حملې پیل کړې، په زرګونو طالبان په شمال کې د جنرال دوستم د ملیشو په لاس اسیران شول او روسي په ډله ییز توګه د وژلو خبرونه خپاره شول. افغان دولت د امریکا د حکومت د روسي پریکړې په غبرګون کې ویل چې په شمال کې د هر څه د امریکایي ځواکونو په حضور کې شوي او که چیرې په دې اړه تحقیقات کیږي نو لومړی باید امریکایي پوځیان وپوښتل شي. له بل لوري دا هم ویل کېږي چې د امریکا حکومت دا روسي اقدام د طالبانو د غوښتنې پر بنسټ کړی دی، ځکه په کابل کې د ځینو ورځپاڼو په وینا طالبانو د جنرال دوستم د محاکمې په شرط له امریکایانو سره د خبرو لپاره تیاری څرګند کړی دی. په ورځپاڼو کې دا هم ویل شوی دی چې جنرال دوستم سره له ده چې په دغه ډله ییزه وژنه کې خپل لاس لرل رد کړي، د امریکایي چارواکو لخوا د نیول کېدو له ویرې په ترکیه کې خپل هستوګنځای هم بدل کړی او په یو نامعلوم ځای کې اوسېږي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکو تمه خوده چې د افغانستان خلک به د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې پرته له کومې امنیتي ستونزې برخه واخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو وایند ویل د انتخاباتو د امنیت په اړه په دې ډاډه دي چې تر اوسه پورې دغو انتخاباتو د چمتووالو په چاره کې کومه ستره امنیتي ستونزه نه ده پېښه شوې. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د همکار رپورټ ته.
په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په تیرو څو میاشتو کې له امنیتي پلوه په ډاډمنه فضا کې د انتخاباتو د پروسې پرمختګ دوی د راتلونکي په اړه هم هیله من کړي. په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د دفتر ویاند علیم صدیق امنیت د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یو ستر چیلنج وباله، خو ویل تر اوسه پورې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خلکو او کاندیدانو د نوملیکنې پروسې او ولایتونو ته د لوجستیکي موادو لیږدول پرته له کومې سترې امنیتي ستونزې ترسره شوي. د یونما ویان په کابل کې یو خبري کانفرانس ته وویل دی وایي ښایي ډېر لږ هیوادونه وي چې د افغانستان په شان پکې انتخابات له دومره امنیتي ستونزو سره مخ وي، خو راځئ چې تیرو څو میاشتو ته نظر وکړو. موږ ولیدل چې په ټول هیواد کې له 4.5 میلیونه نه ډېرو خلکو د رایو ورکولو لپاره نومونه ثبت کړل. په دوی کې نوي رایې ورکوونکي وو او هغه کسان هم وو چې خپل کارتونه یې نوي کړل. دا 4.5 میلیونه خلک له کومې سترې امنیتي پیښې سره مخ نه شول. د ملګرو ملتونو ویان په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ امنیتي پلان ته هم اشاره وکړه. علیم صدیق وویل دغه امنیتي پلان له مخې به په نږدې راتلونکي کې په هر ولایت کې یو عملیاتي پلان جوړ شي چې د انتخاباتو د امنیت ټینګولو مسولیت به په غاړه ولري. نوموړي وویل دا یوه امنیت د انتخاباتو په ترسره کېدو کې یوه مهمه مسله ده او رای ورکوونکو ته باید ډاډ ورکړل شي چې وکولای شي پرته له ویرې رای ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای آیډا د امنیت په اهمیت ټینګار کړی دی او په دې اړه د انتخاباتو له خپلواک کمیسون، افغان امنیتي ارګانونو او نړیوالو سارونکو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو ویان پر خلکو هم غږ وکړ چې د انتخاباتو په امنیت او شفافیت کې دی خپل مسؤلیت ادا کړي. د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه د خلکو په ګډون بیلابیل لوري هم اندېښمن دي. د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو ځینې کاندیدان شکایت کوي چې په یو شمېر ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې په ډاډه زړه انتخاباتي کمپاینونه نشي کولای. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې ناامني یوه له هغو ستونزو څخه ده چې د راتلونکو انتخاباتو عادلانه توب او شفافیت تر پوښتنې لاندې راوستلی شي.
لأوونه تر اوو وورزی د اونی د انتخابات د جریان تر طول شمن با آزادی رادیو.
د آزادی رادیو خبرونه چې د سهار لونه د ماخام تر اوپر دوام کوي په انټرنیټ باندې په www.azadiradio.com باندې هم اوریدل شي او هم پزره پوری او مهم مطالب پکې لوستل شي. د پاکستان پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف وایي چې اوس باید له طالبانو سره خبرې وشي. هغه ویلي د ده د واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته د افغانستان او پاکستان حالت خراب شوي، خو باور لري چې اوس له طالبانو سره د خبرو لپاره مناسب وخت دی. مشرف دا څرګندونې د برتانیا سکای نیوز تلویزیون ته په مرکه کې وکړې چې جزئیات یې له عصمت سرون څخه اورو.
د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف وایي چې باید له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل شي او د افغانستان لانجه د زور تر کارولو له سیاسي لارې ښه حل کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي مشرف له څرګندونو سره په یو وخت ولسمشر کرزي هم ویلي چې په افغانستان کې د عسکرو زیاتول د ستونزو حل نه دی او له وسلوالو مخالفانو سره باید د خبرو په یوې ستراتیژۍ باندې کار وشي. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د بریتانیا سکای نیوز تلویزیون ته وویل فکر کوم ستراتیژي سمه ده، خو پکار ده چې نتیجه یې تر دې یو څه زیاته وي. ډیرو ځواکونو ته اړتیا ده او ممکن موږ دې ته هم اړتیا ولرو چې پر اوږدمهالې ستراتیژۍ تمرکز وکړو. هغه همداراز ویل پوځي حل لاره هیڅ وخت وروستۍ حل لاره نه وي. پوځي لارې یوازې وخت او فرصت برابرولی شي، چاپېریال سمولی شي، خو وروستۍ لار سیاسي عنصر دی چې باید ورڅخه کار واخیستل شي. متقاعد جنرال مشرف همداراز ویل زه شخصا فکر کوم چې باید له طالبانو سره سیاسي خبري پیل شي او دا سیاسي خبري په کار ده چې د طالبانو له لوړو مقاماتو سره وشي. شاغلی مشرف په عین حال کې ویل متاسفانه فکر کوم چې طالبان او یا د دوی مشران له کرزي سره هیڅ راز خبرو ته چمتو نه وي. مشرف همداراز ویل موږ ته په کار ده چې یا د جرګې له لارې له طالبانو سره د خبري لاره اواره کړو او یا په خپله ولسمشر کرزی له طالبانو سره د خبرو با پرانیسي. په همدې حال کې د سنډي ټایمز د راپور له مخې ولسمشر کرزي ویلي چې د افغانستان حکومت په ځلونو طالبانو ته د سولې او پخلاینې لاس وښ کړی او له وسلوالو یې غوښتلي چې د جګړو پر ځای دې خبرو ته حاضر شي. د کرزي په وینا د افغانستان حکومت د سعودي عربستان له پاچا او نورو شخصیتونو څخه هم غوښتنه کړې چې له طالبانو سره په خبرو کې منځګړتوب وکړي، خو تر اوسه پورې د خبرو لپاره هلو ځلو کومه نتیجه نه ده ورکړې او د افغانستان په جنوب کې جګړې دوام لري. سکای نیوز تلویزیون ته مشرف پاینې حل کې ویلي دي چې د ده د واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته طالبان د افغانستان او پاکستان د پولو په دواړو غاړو کې پیاوړي شوي دي.
و امر دل چې د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف ویلي دي چې باید په افغانستان او سیمه کې اوس له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې اکثره امریکایي مقامات ویلي دي چې په د مشرف په وخت کې پاکستان سره د میلیونونو ډالرو د مرستې سره سره هم د هغه د واکمنۍ پر مهال طالبانو او القاعده په سرحدي سیمو کې پیاوړي شوي دي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې ده.
د افغانستان ملي ډیموکراټیک جبهې د دوشنبه پورس په انتخاباتو کې د جمهور ریاست له کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د جبهې د غړو سیاسي ګوندونو مشرانو ویل اشرف غنی احمدی د هواد د سولې ترقی او پرمختګ لپاره غوړه پلانون لري. د همدې عمله د هغه ملاتړ کوي. تفصیل له کابل په ریپورت کې اورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست ته د کاندیدانو د کمپاینونو او د هغوی د پلویانو د غونډو په لړ کې د افغانستان ملي دیموکراتي جبهه د دوشنبه په ورځ په کابل کې ل کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د ملي دیموکراتي جبهه رئیس ډاکټر کبیر رنجبر وویل دوی د جمهوریت ریاست د ټولو کاندیدانو کاري پلانونه په غور سره سیړلي او دا نتیجه ترې ترلاسه کړې ده چې ډاکټر احمدزی د هیواد سولې، ثبات او پرمختګ ته غوره پلانونه ترتیب کړي دي. د همدې لامل املاتړ کوي. خاغلی رنجبر وویل
ما بشار فکر کردی ما سی ماه قابل
دوه ویل مونږ ډیر فکر وکړ درې میاشتې مو دا موضوع په خپلو منځو کې وڅېړله او بلاخره په جبهه کې ټول سیاسي ګوندونه په دې سلا شو چې له ډاکټر احمدزي څخه ملاتړ وکړو د افغانستان ملي دیموکراته جبهه له اته سیاسي ګوندونو څخه جوړه ده او د دې ګوندونو مشرانو هر یو په خپل وار سره د ډاکټر اشرف غني احمدزي څخه ملاتړ وکړ په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته اشرف غني احمدزي هم راغی د غونډې ته وینا وکړه او د وسنی حکومت پالیسۍ ناکامې وبللې همدارنګ د وویل د افغانستان د ملي دیموکراتي جبهې ملاتړ د نور هم وهڅاوه چې خپل انتخاباتي مبارزه لا پراخه او ګړندۍ کړي
خواهرای ما برادرای ما جوانای ما
زما خویندو ورونو او ځوانانو تاسې نن زه له یو فرد څخه په یو حرکت بدل کړم په حرکت کې فرد له خپل اختیار څخه وځي او یو ژمنې ته متعهد کیږي او په تیره هغه جبهې ته چې بنسټ یې په ډیموکراسي ایښودل شوی وي او د دې معنا دا ده چې هیڅ ډول معاملې ته حاضر نه یو
معنیش چیست حاضر به هیڅ ډول معامله نیستیم
د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتي مبارزې د جوزا د میاشتې په شپږویشتمه نیټه پیل شوي او د اسد د میاشتې تر شپږویشتمې نیټې به دوام وکړي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د اسد نهویشتمه نیټه ټاکلې ده
وامریدل چې د افغانستان ملي ډیموکراټي جبهې نن په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوریت ریاست له کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ دا په داسې حال کې چې د نورو کاندیدانو کمپاینونه هم د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوام لري او د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د دولت له مخالفانو هم غوښتنه کړې ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي
www.azadiradio.com
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ د فراه ولایت په دلارام ولسوالۍ کې د ماین یو چاودنه پرونو شو چې پکې ګڼ شمېر ملکی خلک مړه او ژوبل شوي دي په سیمه کې د ازادي رادیو خبریاله په اړه رپورت لري
د دلارام ګلستان د سړک پر غاړه د ماین په چاودنه کې تیر مازدیګر یو ولستانه ملکی وګړی مړه او یو بل تن ټپي شو پیش هغه وخت رامنځته شو چې ملکی وګړو د سپرلی موټر د دلارام ولسوالۍ څخه د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ ته د تلو په حال کې وو او د یو شخص شوي ماین سره مخامخ شو د والی مرستال محمد یونس رسولی د دې پیښې په اړه داسې وایي دی وایي د دلارام او ګلستان د سړک په منځ کې پر یو ملکی موټر چې ټول سپرلی ملکی عمل یو ماین وچاودید او یو ولستانه مړه او یو بل تن یې ټپي کړ تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا ماین د چا لخوا په دې ځای کې ښخ شوی و خو ډېر وخت د دولت وسلوال مخالفین د ائتلافي ځواکونو او یا هم دولتي امنیتي ځواکونو مخې ته داسې ماینونه ښخوي چې په یوه بېلګه کې تېره اونۍ د فراه ولایت د بلابلوک په ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې د وسلوالو مخالفین لخوا ژوبل شوی و یو بهرنی پوځي مړ او درې تنه نور ټپیان شول
امریکایي مسلمانان وایي دوی په خپل هیواد کې د خپلو دینی چارو د ترسره کولو لپاره بشپړه ازادي لري او کولی شي پرته له کومې اندېښنې خپل عبادت وکړي اوس مهال په امریکا کې د مسلمانانو شمیر له شپږو میلیونو اوړي او د دوی لپاره 2000 جماعتونه هم موجود دي چې پکې د جمعې لمونځونه ادا کیږي د امریکا مسلمانان د سپتمبر د 11مې نیټې له تروریستي حملو وروسته په خپل هیواد کې له ځینو ستونزو سره هم مخامخ شول او د دوی د زورونې لړۍ هم پیل شوه چې لا هم په ځینو ځانګړو ځایونو کې روانه ده امریکایي مسلمانان که څه هم چې په حکومت کې کوم مهم رول نه لري خو د دغه هیواد د تقنینی ارګان ته د دوو مسلمانانو انتخاب اوس په حکومت کې د مسلمانانو د شاملېدو لپاره لاره هواره کړې ده دا هر څه د یو امریکایي مسلمان له خولې په دې رپورټ کې اورو
عمر خالد هلمند چې د امریکا کانګرس د دوه مسلمانانو انتخاب به د امریکا په حکومت کې د مسلمانانو د سیاسي ځواک لپاره لار هواره کړي عمر خالد چې یو امریکایي مسلمان دی او د اسلامي معماری لپاره د اغا خان د پروګرام یو غړی دی اوس مهال د ځینو کارونو د سرته رسولو لپاره په کابل کې دی هغه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې په امریکا کې مسلمانان که څه هم د خپلو دینی چارو د ترسره کولو لپاره بشپړه ازادي لري خو په حکومت کې کوم سیاسي ځواک نه لري د ده په وینا د امریکا تخت نن یې ادارو ته د مسلمانانو ورتګ د دوی لپاره هله بخون کې بریخي
رائټ ناو دی ډونټ هاف مچ بټ آی تھنک دیر از ا بیگ
دی وای د وس لپاره د امریکا مسلمانان په حکومت کې کوم ځانګړې ځای نه لري خو زه فکر کوم چې اوس پهل ده ځنه مسلمانان د امریکا تقنینی ادارې ته د ننوتو په حل کې دي د بیلګې په توګه اوس مهال دوه مسلمانان د امریکا کانګرس ته انتخاب شوي دي نو دا په امریکا کې د مسلمانانو د سیاسي ځواک پیل دی او دوی اوس سیاسي ډګر ته د وتو په حل کې دي د خاغل خالد په وینا په
امریکا کې د مسلمانانو شمیر لږ په ګمیلونه اوخته دی او دوی د خپلو دینی رسومو او عبادتونو د ترسره کولو لپاره د ټول هیواد په کچه 2000 جمعتونه لري. د ښاغلي خالدی په وینا د روژې په مبارکه میاشت اخترونو او په نورو ځانګړو ورځو کې له مسلمانانو سره ځانګړی رعایت کیږي او هغوی ته موقع ورکول کیږي چې دا ورځې په ښه توګه ولمانځي. خو د دې ټولو اسانتیاو سره سره چې امریکایي مسلمانان د خپلو مذهبي چارو لپاره لري، ښاغلي خالدی ځینو هغو ستونزو ته هم ګوته نیسي چې د سپتمبر 11 نیټې د تروریستي حمله وروسته امریکایي مسلمانان ورسره په خپل هیواد کې مخامخ دي. دی وایي چې له دې پیښې وروسته په امریکا کې د مسلمانانو د ځورولو یوه پراخه څپه پورته شوه، خو مسلمانان هم غلي پاتې نه شول او د قانوني لارو په خپلولو سره د هغې پر ضد مبارزه وکړه. زه فکر کوم چې د سپتمبر 11 نیټې له پیښې وروسته ستونزې موجودې وې، دا رښتیا ده، خو مسلمانانو هم د قضایي او عدالتي سیستم له لارې د هغې په وړاندې مبارزه وکړه. زه هیله منم چې څومره چې د اسلام او مسلمانانو په اړه د امریکایانو معلومات زیات شي، دا پیښې به بیا تکرار نه شي. د اوس لپاره دا سمه ده چې په هوایي ډګرونو کې د مسلمانانو د ځورولو پیښې لیدل کېږي. ښاغلی خالد وویل چې د زور زیاتیو په وړاندې د دوی مبارزه لا هم روانه ده او په ځینو مواردو کې بریاوې هم لري. د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر 11 نیټې تروریستي حمله او له هغې راروسه د افغانستان او عراق جنګونو د امریکا او اسلامي نړۍ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې او د دوی ترمنځ یو ستر واټن رامنځته شو. کله یوې خوا امریکایانو مسلمانانو ته د تروریست خطاب کوه، له بل لورې په اسلامي نړۍ کې امریکا ته د یو دښمن په سترګه کتل کېدل. خو په امریکا کې د نوي حکومت له واک ته رسېدو سره جوخت هڅې پیل شوې چې دا ذهنیت او بدګماني باید له منځه وړل شي او د مصر په اسلامي پوهنتون کې مسلمانانو ته د بارک اوباما خطاب د دې هڅو یو ستر بلګه ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. نن د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د کلیو پراختیا وزارت لخوا د مرستو شو غنمو د ویش لړۍ پیل شوه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه رپورټ راکوي.
نن د قرباغ ولسوالۍ 618 کورنیو ته د کلیو د رغونې او پراختیا ریاست له لورې د مرستو شویو 100 ټنه غنمو د ویش لړۍ پیل شوه. دا غنم تیر کال د خوراک د نړیوالې ټولنې له لورې د غزنی ولایت له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې کمیټې ته د ورکړې ژمنه شوې وه. د قرباغ ولسوال محب الله خپلواک وایي چې د غنم به د سیمې د قومي شورا او دینی علماو په مخ کې خلکو ته ورکړي.
سلټنه غنم د انکشاف دیهات لخوا د قرباغ ولسوالۍ ته ورکړل شوي وو. هغه پرون موږ ته تسلیم شول او موږ راورسول د قرباغ ولسوالۍ ته، او نن هم د ټولو قومو خلک راغوښتي دي او انشاءالله توزیع به شروع کړو.
نوموړی وایي د دې مرستو شویو غنمو تر څنګه د اتیا اړو کورنیو لپاره نور مرسته هم راټوله کړې. خپلواک وایي چې په دې مرستو کې د هرې کورنۍ لپاره یوه کمپله، د اوبو بوشکا، د ګاز ډبا او دوه ژمني جامپرونه ورکول کیږي. دغه مرسته په پام کې وه تیر ژمی ویشل شوې وای، خو د دې مرستو په ځنډ رسېدلو کې یې ویشل هم وځنډېدل. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست مرستیال انجینر محمد باقر شهزاد وایي چې د ترانسپورتي ستونزو له امله دغه مرستې ناوخته ورسېدې. شهزاد زیاتوي چې د دې مرستو نیمایي لا تر دې مهاله دوی ته نه دي رسېدلي، خو نوموړی هیله څرګندوي چې پاته مرسته شوي غنم به هم په نږدې کې غزنی ته راورسېږي. انجینر شیرزاد وایي چې تر دې مخکې یې په تیرو دریو میاشتو کې د ګیلان، مقر، ابان، خواجه عمري، خوږیانیو، جغتو او د یک ولسوالیو ته دغه مرستې رسولې دي. د سیمې خلک له دې ډول مرستو خوشي څرګندوي او وایي چې دغه مرستې به د خوراکي توکیو په ځانګړې د غنمو بیې راټیټې کړي. د قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی تاج محمد وایي چې په دې مرستو به له یو لورې د بېوزلو اړتیا پوره شي او له بل لورې به د اوړو او غنمو بیې هم راولویږي. د غزنی والي ډاکټر محمد عثمان عثماني د کال په سر کې رسنیو ته ویلي وو د خوراک د نړیوالې ټولنې له لورې مرسته شوي 4000 ټنه غنم به پر خلکو وویشي. تر دې مهاله د دې اندازې غنم و نیمه برخه یې غزنی ته رارسېدلې ده او نیمه به یې په راتلونکي کې راورسېږي.
دوه افغان غرختونکي وکولای شول چې په افغانستان کې د هندوکش د غرونو د لړۍ لوړې سکه نوشق ته وروخیږي. د غدواړو افغان غرختونکو د نوشق په لوړ څوکه د افغانستان ملي بیرغ ورپاو او د سولې پیغام ورکړ. اسمت سروان او په اړه نور تفصیل.
د لمړي ځل لپاره دوه افغان غرختون کې د افغانستان تر ټولو د لوړ غره لوړې څوکې ته وختل. 15 کلن ملنګ او 25 کلن امرالدین د یکشنبې په ورځ د هندوکش لوړې څوکې نوشق ته چې 1420 متره لوړوالی لري ورسېدل او د افغانستان بیرغ یې ورباندې ورپاوه. په دې سفر کې 4 افغانان له 2 بهرنیانو سره ملګري ول. 2 نور افغانان نه دي توانېدلي چې د بدخشان ولایت په اشکاشم ولسوالۍ کې د نوشق څوکه فتح کړي. دغو 4 افغانانو هغه مهال د نوشق څوکې ته د ختلو شوق وکړ چې 2 کاله مخکې یعنی په 2019 کال کې سیمې ته 3 فرانسوي غرختونکي ورغلل. فرانسوي غرختونکو له 2 نړیوالو موسسو څخه بسپنه واخیسته چې د افغان غرختونکو د سفر خرچ برابر کړي. نوشق په افغانستان کې تر ټولو لوړه څوکه ده خو د هندوکش دوهمه جګه څوکه ګڼل کیږي ځکه چې د هندوکش تر ټولو لوړه څوکه تر اجمیر د ډیورن کرښې پورې غاړه پرته ده. د نوشق څوکې ته د لومړي ځل لپاره په 1908 او 1908 لسیزه کې جاپاني غرختونکي ختلي ول. پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل او په افغانستان کې د جګړو له پیلېدو وروسته د هیواد ته غرختونکو او سیاحانو له سفره لاس واخیست. خو د طالبانو د رژیم له پرسیدو او په افغانستان کې د حالاتو له نسبي ښه کېدو وروسته افغانستان ته یو وار بیا د بهرنیو سیاحانو څناسه پام اوښتی دی. د 4 افغان غرختونکي به چې فرانسوي غرختونکو روزلي وروسته نور افغان غرختونکي وروزي.
د مازیګر 4:30 بجې شوې. سلطان محمد سرور څخه به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو لخوا په یو ملکی موټر د ډزو په نتیجه کې یو ملکی وګړی مړ او 2 نور ټپیان شوي. د پکتیا د امنی قماندانی مرستیال غلام دستگیر رستمیار وایي نن سهار د دوی او نړیوالو ځواکونو په یو ګډ کاروان باندې د مخالفینو لخوا برید شوی چې په نتیجه کې چاته مرګ ژوبله نه ده وخته. محلي چارواکي وایي چې په فرا کې د سړک د غاړې د یو بم په چاودنه کې 11 کسه مړه او 2 نور ټپیان شوي. راپورونه وایي په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو یو جټ الوتکه نن سهار د کندهار په هوایي ډګر کې غورځېدلې. د میدان وردګو ولایت د بهسودو په مرکز کې 3 ښوونځي د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت بشپړ او ګټې اخیستو ته برابر شول. وسلوالو کسانو پېښور ته نږدې یو کمین کې 4 پولیسان وژلي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي یو ځل بیا بهرني هیوادونه په دې تورن کړل چې د ایران د تیر میاشتې له انتخاباتو رامنځته شوې لانجې ته لمن وهي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتون هیله څرګندوي چې نن به له هندوستان سره یو لوی توافق لاسلیک کړي چې په نتیجه کې به د غهواته د امریکایي وسلو د پلورلو لپاره لار پرانستل شي. او نن سپوږمۍ ته د انسان د ختلو 40مه کلیزه ده.
دا ازادي راډیو ده. د ننګرهار ولایت د سرورود او بیسودو ولسوالیو کې د پوهنې د پراختیا په هدف 2 پروژې پرانستل شوې. په سرورود کې د یو ښوونځي او په بیسودو کې د یو انټرنیټي مرکز د ودانۍ د بنسټ ډبرې کې خودل شوې. له جلال آباد د ازادي راډیو خبريال پری رپورت لري.
د ننګرهار د پوهنې رئیس محمد اقبال عزیزي وویل په سرورود کې به د ښوونځي په جوړېدو 15000 ډالر او د بیسودو ولسوالۍ په پښتونستان لیسه کې به د معلوماتي ټکنالوژي په مرکز 200000 امریکایي ډالر ولګول شي. د وویل
په راتلونکي 8 میاشتې کې به 4 بشپړ کیږي. په دې مکتب کې به مجموع کې 12 خونې وي، 4 به اداري او پاتې ټولې به تدریسي خونې وي. د دې ترڅنګ نن مو د قبایلو په ښوونځي کې د آی ټي سینټر یا د اطلاعاتي ټکنالوژي مرکز د بنسټ ډبره کېښوده سي. په مجموع کې به ورباندې د 200000 امریکایي ډالرو په شاوخوا کې لګښت راځي. او په همدې سنټر کې به د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې زده کوونکو ته زده کړې ورکول کېږي. دا یو پراخ کمپلیکس ده چې د لیلیوي امکاناتو تر څنګ 2 لوی بلاکونه تدریسي بلاکونه لري او تر څنګ ټول معاصر تحصیلات او خدمات موجود دي. چې د دې ښوونځي د بشپړ کېدو وروسته به د نورو امنه ولایتو او د هغې تر څنګ د پولې هاخوا زده کوونکي او د ننګرهار ولایت کې لرې پرتو سیمو زده کوونکي دلته راځي.
د انټرنیټ مرکز نو وسایل او میاشتنی فیس او برېښنا ته ضرورت لري. آیا د ننګرهار د پوهنې ریاست په خپل د امکانات اماده کولای شي؟ د پوهنې رئیس عزیزي وای
د پوهنې ریاست اصلا د دې پروژې د تداوم مسولیت په غاړه لري او بلینګ د کمپیوټرونو اخستنه د ټکنالوژي ټول خدمات په هنه د ریاست په غاړه دي. اصلا د هیواد جمهور رئیس دغه ځانګړو پروژو چې یو پروژه ده سیکنډ شپیر په نورو سراتی ولسوالۍ کې تطبیق شوی دی، او دغه د قبایلو یا د پښتونستان ښوونځی ده چې په دې کې ټول عصري خدمات شته.
که کونړ سیم ته څیرمه د پرتو غرونو په دغه تنګه احاطه کې چې په تنګي مشهوره ده او د پښتونستان په نامه یوه پخوانۍ لیسه په کې بیرته فعاله شوې، د انټرنیټ دغه ډول هر اړخیز ویړیا امکانات اماده شي، نو دا به د سیمې د خلکو لپاره بیخي یو نوی واجب پرمختګ وبلل شي.
د خوست کلیو د پراختیا او بیا رغونې ادارې اړوند د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې تیره ورځ په تڼۍ ولسوالۍ کې د څښلو د پاکو اوبو پروژه بشپړه شوه. د خوست د کلیو د پراختیا د ادارې مشر وایي پر دې پروژې چې د سیمې اوسیدونکو په جوړولو کې په سلو کې لس ونډه لري یولس میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال پرې رپورټ لري.
د خوست د کلو پراختیا او بیارغونې ادارې مشر انجینر محمد عمر ارینوایی د پاکو اوبو دغه لویه پروژه چې د شپږ دېرشو کیلومتر په اوږدوالي د تڼیو په غرونو کې د طبیعي چینو څخه د پایپونو د لارې د تڼیو د حصارک تر ستر کلي پورې غځېدلې څلوېښت کوچنۍ ایوه لویه ذخیره چې د پنځوس زره متره مکعب اوبو د ساتلو ظرفیت لري د خلکو په لس فیصده ونډې سره بشپړه شوې ده. د زیاته کړه د دې مهمې پروژې د بشپړېدو په چارو د ملي پیوستون پروګرام له بودیجې څخه یولس میلیونه افغانۍ لګول شوې دي او یو در شپږ سوه کورنۍ به ترې ګټه پورته کوي. انجینر ارین وویل د تڼیو د سرک د ستر کلي اوسیدونکو تر دې وړاندې د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلود او خلکو به د ډنډونو له ناپاکو اوبو څخه چې د ډول ډول ناروغیو زیږنده وې استفاده کوله.
د شپږو کلیو مشترکه یوه پروژه ده. دا تصور د مو سره نه و چې دا خلک به هم په خپل ژوند کې صحي اوبو هغه هم په نال کې وویني او وڅښي. دا پروژه په خپل ټیپ کې یوه پروژه د چې ممکن په افغانستان کې به یا نوی یا به هم ډېرې کمې لیدل شوي وي. حتی ژور سویون ډېر نه کم شوي دي چې تر یو سل شپېتو اویا مترو پروالي شوي دي، هم نتیجه یې نه دی ورکړي. دا اوبه موږ د غره نه راوستلې دي. د یوه لوی مشکل نه خلاص شو چې نه څاوه تزارات شته، شپوړه سوه فامیله د دې نه ګټه وخولي. که چېرته د دې حفظ او مراقبت صحیح وشي نورو خلکو ته به هم خیر ورسیږي.
انجینر محمد عمر وویل که څه هم چې د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت یو شمېر نړیوالو مرستندویو ټولنو په مالي لګښت او هلو ځلو سره اوس مهال د خوست په سلو کې اویا اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی لري، خو د زیاته کړه دوی جدي هڅې پیل کړي تر څو د ملي پیوستون پروګرام په چوکاټ کې د ژورو څاګانو د ایستلو د لارې د هغو سیمو د اوسیدونکو لپاره هم پاکې اوبه برابرې کړي په کومو کې چې تر اوسه خلک د ویالو او ډنډو له ناپاکو اوبو څخه استفاده کوي. د بلې خوا د تڼیو د حصارک د ستر کلي اوسیدونکي چې تردا محله ناپاک اوبه کارولې د دې نوې پروژې په بشپړېدو زیات خوشاله ښکارېدل. خو د دې کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت له مشرتابه څخه د تڼیو په سیمه کې د نورو دې ته ورته پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوله. په دې لړ کې د تڼیو یوه قومي مشر داسې وویل:
دغه نه خو بیخي خر شولي ویلې چې د کیم کور شوی ده، خو تڼۍ خو بیخي زیوت دی چې ډېرې بېته ضرورت لري. بیخي له لمای د اوبه نشته، ځنې ځای کې ډا نشته، په ځنې ځای کې نشته. خو اندازې نه زیوت ضرورت دی چې څومره د پروژې په حاله شي نه در پیدا شي د خلکو مشکل بالشی درې بډر میکروب لري سخت مریضای لري او دا رقم د پروژې چې وي داس مخي بیرې غوي.
د خوست کلو پراختیا او بیرغونې ادارې د معلوماتو مخې د خوست مرکزی برخه او اړوند ولسوالیو کې د کلیوالي شوراګان په خوخه د ملي پیوستون تر پرګرام لاندې د 1500 غټو او کوچنیو پروژو چې 22 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري عملی چارې پیل شوي، چې 900 بشپړې شوي او پاتې نورې د بشپړېدو په حال کې دي.
راپورت زمور قضاوت ستاسو.
اوس هم د گاونډي پاکستان د ورستیو حالاتو رپورټونه راخلو. د پاکستان په سرحد ایالت کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو لخوا حمله شوې دي. په دې بریدونو کې یو شمېر پولیس وژل شوي او وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د سرحد ایالت د ناکراریو حال له پېښور د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې اورو.
د دوشنبه په سهار د پاکستان د ملیشیا امنیتي ځواکونو یو موټر جنوبی وزیرستان ته نږدې د بنو ولسوالۍ په اعظمګړۍ کې د غزمې په حال کې و چې په یو ریموټ بم ور برابر شو او چاودنه وشوه. د بنو ولسوالۍ د پولیسو یو قمندان احمد بیټنې وایي د دې حملې په ترڅ کې د ملیشیا ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. په دې پیښه کې ټپي شوي حکومتي سرتیري د بنو ولسوالۍ په سی ایم ایچ یا نظامي روغتون کې د درملنې لاندې دي. دا چې د سرحد ایالت بن ولسوالۍ قبایلي سیمو ته نږدې موقعیت لري، نو وخت په وخت ورکې دا ډول پیښې مخې ته راځي. تر دې مخکې تیره شپه ناوخته د پیښور ښار په سربن سیمه کې هم د پولیسو د ګزمې او موټر د ناڅرګندو وسلوالو لخوا تر ډزو لاندې ونیول شو. په دې حمله کې د پولیسو څلور سرتیري ووژل شول. د پولیسو یو مامور محمد افتخار وایي د دې حملې نه پس په کمین ناستو وسلوالو باندې هم ډزې شوې، خو هغوی په تښتېدو بریالي شوي دي. په دې وروستیو کې وروسته له هغې چې په سوات او ځینو قبایلي سیمو کې د پاکستان اردو د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي، وسلوالو په ښاري سیمو کې د پولیسو په مامورینو بریدونه پیل کړي دي. د پولیسو مامورینو ته د ورپېښو ګواښونو له امله د سرحد ایالت مرکز پېښور ښار ته د ننوتو ټولې لارې د پولیسو لخوا پوښل شوي او د جدي پلټنې نه پس خلک ښاري سیمو ته د داخلېدو موقع ترلاسه کوي. بل پلو په پېښور ښار کې د پولیسو د ماموریتونو په وړاندې موانع درول شوي دي. د ښار اوسیدونکي وایي د پولیسو مامورین باید د خلکو ساتنه وکړي، نه دا چې د بندو دروازو تر شا پټ شي. خو د سید زمان په نامه د پولیسو یو مامور بیا په ځواب کې وایي
د دې باره کې مونږ دا وایو چې دا مونږ د اولس د زخمت لپاره نه، د اولس د فائدې لپاره، د خپل ځان د سکیورټي لپاره دا مونږ په دې وجه دا بلاکونه دلته ایښودلي.
د پرله پسې تروریستي پیښو نه پس په پاکستان کې خلک د پولیسو ماموریت ته زړه نه ښه کوي. همدا ده چې حکومت اړ شوی سو د پولیسو د مامورینو معاشونه سو برابره لوړ کړي. خو کی وای د پاکستان پولیس یوازې د عادي مجرمینو مقابله کولای شي. که حکومت د دوی نه د القاعده او طالبانو د خطرناک وسلوالو پر ضد کار اخیستل غواړي، نو بیا په کار ده چې دوی ته ځانګړي روزنه او عصري وسایل ورکړل شي.
د پاکستان د سرحد ایالت د روسیو نه کرري رپورټ هم واورېده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل خاور سولانه په پاکستان کې دغه هیواد له چارواکو سره وکتل او په سرحد ایالت کې د سوات او ملکنډ د بېځای شوو خلکو سره هم کتنه کړې ده. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال پرې رپورټ لري.
خاویر سولانا د دوشنبه په سهار د سرحد ایالت په جلوزو پنډغالي کې د سوات او ملکنډ د بېځایه شو کډوالو سره وکتل او هغوی ته د مرستې ډاډ ورکړ. نوموړی تر څه وخته پورې هلته پاتې شو او د کډوالو د مشرانو خبرې واورېدې. نوموړی وویل اروپایي ټولنه د پاکستان سره د کډوالو په سنبالولو او بیرته خپلو سیمو ته په لیږلو کې همکاري کوي. د نوموړي سره په اسلام آباد کې د ځینو اروپایي هیوادونو سفیران هم د جلوزو په سفر کې ملګري وو. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل په دې موقعه وویل زه پوهیږم چې د پاکستان حکومت او خلک دا مهال د ستونزمنو حالاتو څخه تیریږي او ورسره مرسته کول اړینه ده. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان د کورنیو بېځایه شو خلکو سره اروپایي ټولنې ورده مخه د 150 میلیونو ډالرو مرسته کړې ده او د کډوالو اړتیاو ته په کتو سره به د مرستو کچه نوره هم لوړه کړې شي. وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو په وزارت کې خاویر سولانه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره یو په یو کتل او وروسته دواړه مشران د ګډې خبرې غونډې پر مهال د خبریالانو په وړاندې حاضر شول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل خاویر سولانه خبري غونډې ته د وینا پر مهال
something which is very important for us and very important for you, which is
هغه چې د پاکستان او د اروپای ټولنې لپاره ډیر مهم دی، هغه د دوړو خو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو ټینګول دي. ما او شاه محمود قریشی نه یوازې په دوړخیزو معاملاتو بلکې د سیمې او د نړۍ د ډیرو ستونزو په اړه هم خبرې وکړې. خاویر سولانا وویل اروپایي ټولنه د پاکستان په دې غوښتنه فکر کوي چې اروپایي منډیانو ته د پاکستانی توکیو د صادرولو اجازه ورکړل شي. په دې موقعه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل د دې باوجود چې اروپایي هیوادونه په خپله د اقتصادي بحران سره مخ دي، ولې بیا هم د پاکستان سره خپلې مرستې نه دي سپمولې، نو ځکه ترې مننه کوو. نوموړي هیله ښکاره کړه چې اروپایي ټولنه به د کډوالو په بیرته لیږلو او ځای پر ځای کولو کې هم له دوی سره مرسته وکړي. شاه محمود قریشی دا هم وویل چې د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې د پاکستان حکومت ځاني او مالي تاوانونه ګاللي دي او ډېرې قربانۍ یې ورکړي دي. د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پاکستان ته 415 بلیون ډالر مالی تاوان وراړولی دی. د دې ترڅنګ زموږ پولیس، فوجونه او خلک هم د ترهګرو لخوا په نښه شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل خاویر سولانه د دوشنبه د ورځې په بهیر کې د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداری او صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ګوري او د سه شنبه په ورځ د کابل په لوري خوځیږي.
گرانو هیوادوالو، د روان کال د اسد پر 9مه نیټه د رایه چونې هغه مرکز ته ورشي چې ستاسو کور کلی ته نږدې وي. د رایه چونې مرکز ته تر ننوتو مخکې مو د رایه ورکولو کارت او ګوته د دې لپاره وښیي چې معلومه شي لا مو رایه نه ده ورکړې.
د ګوتې تر رنگولو او په مسلسی ډول د کار تر سوري کولو وروسته دوی رای پانې ترلاسه کوي چې وایشنا او بلای نسوري رنگ لري.
رای پانې مو چکله ټاپه شوې نو د پردې شاته ورځي او د خپل غوره کاندید د تصویر څنګ ته تشه مره به شکل کوټه په قلم باندې په روښانه توګه په نښه کوي.
کله چې مو په شنه رای پانې کې د ولسمشتۍ لپاره خپل غوره کاندید او په نسوري رای پانې کې د ولایتي شورا لپاره خپل غوره کاندید په نښه کړ، رای پانې کاتوي او هر یوه په خپل خپل صندوق کې اچوي. د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 بډیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا تاسو ته وړاندې شو.
اوس هم وخت رسیږي زما سیمه زما مینه ونیس پروګرام خپرېدو ته.
زما سیمه زما مینه وړاندې کوونکې صالحه اساغزی خالقی.
غزیزو لغمان ته مې سلام کې به میل وکړو، خپل وطن ته لاړ شو لنګار کې به سوشپې وکړو.
ډیرو عزتمنو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ او د دې اونۍ پروګرام ته ښه راغلئ. دا اونۍ داسې یو کلي ته ځو چې شیخان نومېږي او په لغمان ولایت کې پروت دی. لغمان د ننګرهار کاونډ ولایت دی چې پخوا د دې ولایت اړوند و. دغه ولایت 15 ولسوالۍ لري چې د الینګار سیند هم ورڅخه تیریږي. د شیخانو د کلي یو اوسیدونکی سید محمود چې د کندهار په طب پوهنځي کې محصل ده، زمونږ خبریال ته خپل کلی راپیژندلې او هیله څرګنده کړې ده چې د ده کلی زما سیمه زما مینه پروګرام کې معرفي شي. محمود وایي دې کلي ته ځکه شیخان وایي چې دلته له ډېر پخوا څخه د سیدانو کم اوسېده. په شیخانو کلي کې د وخت د سیدانو له جملې څخه اوس هیڅوک هم نه دي پاتې شوي او شاوخوا 300 کاله وروسته له کونړ څخه یو شمېر کورنۍ دلته کډه شوې چې هغوی هم سیدان ول. دا چې په دې کلی کې د کورنۍ څنګه میشته شوې نوره کیسه یې زموږ د پروګرام له میلمه ښاغلي محمود څخه اورو.
هغه څنګه میشت شو؟ دلته د غلام خان په نامه باندې یو ملک و، د دې قریې شیخانو کلن لاندې ده، د غلام خان کلی. نو د دې کلی د ملک و دا ټولې ځمکې او دا ساحې لږ پورې مربوط وي. کله چې دا زموږ نیکه دلته راغی دې کلی دې منطقې ته، نو د غلام خان سره دی مخامخ شو. بیا د هغه د مخامخ کېدو نه وروسته نو غلام خان خپل لور زمنګ لیک چې سید مصطفی غان میده د تورک. بیا دا د یم دلته میشن چې میشول نو دغه کله د شیخانو کله او دی خواسنګ ته دی غان باندې باندې هم مشوره ده. بیا غنه بیا دوه زامن او د دوه زامنو نه بیا سلور زامن شو، سلور کورونه اوس نه کورونه تقریبا زیات شي.
سید محمود وای د شیخانو په کلی کې اوس محل له سیدانو پرته په سلهاوو کورنۍ وسی چې د محلې ساحه ښه پراخه ده. د شیخانو کلی یو وخت چلمټیو کلی اړوندو چې ډیر تاریخي قدمت لري. د چلمټیو د تاریخي کلی د اوریدو لپاره به هم د نوموړي څرګندونه وګورو.
خو مثلا دغه شیخانو کلی چې د چلمټیو پورې مربوط و، د دې شیخانو کلی په شرق کې تقریبا پروت ده. نو دغه چلمټیو کلی هم داسې تاریخي قدامت درلوده. په دې ځای کې خلک سي کې چې د سالویخ مټه د سرو که د سپینو دلته چاکیندنې کولې، دایره پیدا کړي وو او سربیره په هغې باندې په دغه منطقه کې د چلمټیو قریه چې ده په دې ساحه کې موږ ورته کولانان وایو، دا ګړي او منګي او دا شیان جوړی اوس هم فعلاً هم شته دي. دا خلک همدارنګه د کلي په شمال کې د هیواد تکړه لیکوال او شاعر ارواخات ننګیال صاحب لیسه موجوده ده. زه خپل هم په همدې لیسه کې ابتدایا او متوسطه همدلته لوستی وم. همدارنګه په غرب کې د دې بغلک په نوم باندې کلی ده چې دغه کلی د هیواد د صدراعظم ډاکټر ظاهر پلرنۍ سیمه ده، هغه دلته اوسېده. د هغې ځمکې او باغونه او منطقې دي. د شیخانو د کلي په جنوب کې نو د الینګار سیند بهیږي، همدارنګه سبسبز ځمکې او منطقې.
په لغمان کې د پروت شیخانو کلی اوسیدونکي لیو بل سره ډیر ښه اړیکې لري او یو د بل په غم او خاطر کې شریک دي. د کله اورسمه کې لري او د کرنې لپاره مسایل دي. همدا وجه ده چې خلک یې په کرنه بوختي او یې هم استکړه کوي. د شیخانو لکلی سره چیرمه په لویتی زخوا کې د دی بغلک کله پروت ده چې د هیواد د پخوانی صدر اعظم ډاکټر ظاهر پلرانی سیمه ده. نوموړی د هیواد د وتلي سندرغاړي احمد ظاهر پلار و. کڅ هم د شیخانو کله اوارز مکلری خو د غرونو په لمن کې پروت دی. د کلی ته نږدې د پروتو غرونو الینکار د سیند او د کرنیزو حاصلاتو په اړه معلومات اورو چې د الینکار له سیند څخه یو لوی ویاله د شیخانو له کلی تیریږي او کرنیزې ځمکې خړوبوي.
دا نو تقریبا ډیره ساحه واره ده. غرونه چې د شاوخوا په لرې مسافو کې دي. یو خاطر د ګلارام په نامه غار د مشهور غار د په داخل غره کې خلک اوسېږي او دې طرف ته د علیشان غرونه دي. تقریبا د کاو غر د لرې مسافه کې د هندوکش لړې د علیشان په طرف نستیر شو. خو دغه ساحه چې دغه ساحه اواره ده پورته یو تپه ده چې د ننګیال صاحب لیسا هم پرې تپه کې قرار لري. دا ساحه کرنیزه ده او ډېره سرسبزه ده او اکثره خلک د ځمکو کې ترکاري باب زیات کړي او پخوا شولې کرل کېدي. شولې غنم دا غنم خو هم زیات کرل کېږي خو د دې لپاره چې ښار ته ډېره نږدې ده او خلک ترکاری باب ته ډیر ضرورت لري نو اکثره خلک اوس دې سیمه کې زیات ترکاری باب کوي.
زمان کوریتونکې سید محمود په لغمان کې د شیخانو د کلی اوسیدونکې ده او د هغه په وینا دغه کلی ډیر پخوانی تاریخ لري او وایي د ښکلی او خیرازه سیمه د الینکار سیند ته نږدې پرته ده چې مازیګر مهال به ځوانان د دې سیند غاړې ته ورتلل او سیمه ییزه مروجه لوبې ترسره کوله. دې لوبې ته خوسی وایي او د سیمه ځوانان د والیبال لوب سره هم مینه لري. نوموړی وایي د ده کلی د الینکار د سیند د اوبو له وجې ښه او تازه هوا لري. ډیر شین او خیرازه ده خو ځنګلونه نه لري بلکې د ویالو دواړو غاړو ته ډیرې ګڼې ونې ولاړې دي چې له لرې ځنګلونو ته ورته دي او باغونه هم پکې شته چې د سرو املوکو جوړ شوی باغ ښه او د پام وړ حاصلات ورکوي. دې کار د شیخانو د کلی ډیر اوسیدونکي د باغونو جوړولو ته هڅولي او زموږ د پروګرام میلمه سید محمود هیله مند دی چې له دې سره به د دوی سیمه او کلی نور هم شین او خیرازه شي. د شیخانو په کلی کې زموږ د میلمه سید محمود د نیکه له زیارت څخه چې سید مصطفی اغا نومیږي او په خپل کور کې ښخ شوی بل کوم ځانګړی زیارت نشته. خو د کلی خلک په لغمان ولایت کې یو بل پیژندل شوی زیارت ته ځي. د لغمان ولایت په سطحه د دغه لوی زیارت په اړه د نوموړي معلومات اورو.
مهتلام بابا زیارت هم تقریبا په کمه فاصله کې ده او کله چې بیا اخترونو کې یا د نوروز میلو کې اکثر خلک بیا مهتلام بابا ته هلته ځي. دغه مهتلام بابا ته بیا لرو لرو منطقو نه مثلا جلال آباد د کابل خلک راځي. د دې سیمې نه خلک ځي هلته میلو.
اوس چې د میلو او اختر خبره مو را یاد کړه د پروګرام میلمه براته ووایي چې په دې ښکلي او ګڼو ونو پوښلي کلي کې چې للری لکه شین ځنګل بریخي اخترونه او نوې کال څه ډول منظر کیږي.
په اخترونه کې نو کله چې د اختر ورځ وي د سهار د منځنه وروسته اول سهار زی قبرونه ته خلک دعا وکړي. د دعا نه وروسته به کور ته راځي. خصوصا د واړه اختر په سهار بیا مسجد ته د هر کور نه حلوا او بعض میوجات وشي میوي هر څوک د خپل کور سوسونه چې وسط لري هغه مسجد ته راوړي. بیا په سهار کې هلته روژه ماتی کوي. په مسجد کې چې روژه ماتی وکړو د هغه نه وروسته بیا ځي پاک کالي نوي کالي یا څوک چې نوي کالي لري نوي کالي یا څوک چې پاک کالي لري پاک کالي هغوندې بیا ځي مسجدونو ته عیدګاه ته د لمونځونو لپاره. خپله دا کلي کې هم د اختر لمونځ او جمعې لمونځ کېږي د کلي مسجد کې. دی مسجد ته بیا لمونځونه کوي. کله چې لمانځنه راشي نو بیا کور کې اختر مبارکي، او هغه څوک چې په کور کې مشر سړی ولري، مثلا سپینګیری یا زړه انا موجود دی، نو اول مستحق هغه دی چې هغه کور ته باید سړی لاړ شي او اختر مبارکي اخلي.
په اخترونو او نوي کال کې د افغانستان د نورو ولایتو، کلیو او بانډو په څیر په شیخانو کلی کې هم د هلک کورنۍ د واده د نیټې تر رسیدو کوژده شوې نجلۍ ته کالي، خواږه او نور دودیز مواد وروړي، چې دا د ولور تر څنګ د زوم د کورنۍ پر اوږو دروند بار ګڼل کېږي. زموږ میلمه سید محمود په خپل کلی کې د ولور او واده د دودونو په اړه هم څرګندونې لري.
په ودونه کې نو څنګه چې د افغانستان ټول خلک دودونه تقریبا شریک دي، خو داسې کوم خاص داسې مروج دود نشته. کله چې د ولور هم دونه موضوع قوي نه ده چې مثلا حتمی به ولوري، او اکثره باسواده پوه خلک چې دغه بالکل د ولور په قصه کې نه دي، صرف د یو سړي شخصیت او د اهلیت ته ګورو، خپل لور ورته ورکي، نو بیا دغه کوم پیسې چیرته وایم خلی نو هغه بیرته د ده لپاره کور جوړ کړي، او کور لپاره سامان ورته واخلي. دغه سامان بیا د ځان سره د شینخوري ورځ ورته بعضې خلک وایي، او بعضې خلک ورته خوړه وایي. نو دغه ورځ باندې بیا ځان سره د کوم وسایل چې دی اخیستي راوړي، د ناوې کور، د ناوې کور ته راوړي، دلته بیا دا کالي او دا شان چې دی اخیستي د خلکو ته ښیي. او هغه نه وروسته بیا کله چې واده کیږي، نو د واده په شپه باندې د ناوې په کور کې هم داسې زوم په کور کې هم د ناوې د کور همزولې راټولیږي، او د زوم د کور هم هغه ځوانان همزولې چې دي هغه هم راټولیږي. نو د ناوې په کور کې هم د نکریز شپه وي، او د زوم په کور کې هم د نکریز شپه وي. دوی بیا هغه کلیوالي سندرې چې د دایراو سره د ناوې په کور کې ویل کیږي، که یو وخت د شپې پورې دی بیداری هغه مراسم د لمانځي. همدارنګه د زوم په کور کې هم د نکریز شپه یا خپل ځوانان ملګري چې نو د شا په لاس باندې چې نکریز خودل کیږي، هر سړی راځي نکریز په خپل لاس کې، د څوک سنفیان یا ملګري د ګوتو په سوکه باندې کمی نکریز اخلي، دغه په لاس باندې لږ لږ دي. او داسې یو هغه خبر هم دی لري چې تاسو د په لاس نکریز کیږي چې تاسو ته خدای مراد مو پوره شي. داسې خاص کوم شی نشته چې مثلا اتنې سندرې، خو بعضې ملګري چې دي چای هغه اتن زده یي راځي بیا سندرې واتن اتن
لکه څنګه چې ښاغلي محمود وویل، د شیخانو په کلي کې خلک په خپلو لونو ځکه ولور نه اخلي چې زده کړې دي، او په دې پوه دي چې دغه ناوړی دود د دوی د لونو راتلونکی ژوند تریخوي، او حتی د ولور له امله د پورونو بیرته ورکولو اندېښنه د دواړو کورنیو اړیکې کړکیچنې کوي. نو دوی غوره ګڼي چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره له ولور اخیستو ډډه وکړي، چې د دوی لور او زوم د خوښۍ په فضا کې ګډ ژوند وکړي. زموږ د خپرونې میلمه ښاغلی محمود په دې ویاړي چې د سیمې ګڼ شمېر خلک زده کړې دي. د په دې اړه او په خپل سیمه کې د شته و ښوونځیو په اړه وایي.
باسواده کسانو شمېر بیخي انشاءالله زیات ده، تقریبا د 400 شاوخوا کې خلک باسواد. مکتبونه لیسه د ارواښت ننګیال صاحب ده، او بله د نجونو یو لیسه ده د شیخانو کالج لیسې په نام باندې. دا دوه لیسې موجودې دي، یوه د سواد آموزۍ لپاره یو مکتب هم شته ده، نور مکاتب هم د جوړېدو په حال.
په لغمان ولایت کې مو د شیخانو د کلی په اړه واوریدل چې څو سوه کلن تاریخي قدمت لري، او له دې امله ورته د شیخانو کلی وایي چې په خوا دلته یوازې د سیدانو کم اوسېده، خو اوس د نورو کمونو خلک هم پکې میشت دي. زموږ اوریدونکی محمود وایي دوی په خپل کلی کې د برېښنا ستونزه لري، او له اړوندو مقاماتو څخه غواړي چې د ستونزه ورته زر تر زره حل کړي. دون موودی د غختنه په خپل لته څخورو
زموږ کله چې ډیر ضرورت لري، خاص ضرورت لري، هغه د برق مشکل ده. په دې چې مرکز ډیر نږدې ساحه ده، سره دې چې مرکز کې برق نشته، خو بیا هغه کم اندازه برق چې مثلا دیزلی برق ده، هغه دیزلی برق هم نه رسیږي د کلی ته. بیخي د ښار سره په کلو یو کیلومتر فاصله کې پروت، او برق مشکل ډیر زیات.
زمنګ اوریدونکو سید محمود چې اوس د کندهار په طب پوهنځي کې زده کړې کوي وای د لغمان د خیراز او سوکال شیخانو کلی قومي مشران په خپل سیمه کې ډیر نفوذ او مهم رول لري او د ملکانو یو شورا هم په دې کلی کې شته چې خلک د ستونزو په حل کې دغه شورا ته مراجعه کوي، پریکړو ته زیات احترام کوي او هغه ډېرې ګټورې بولي. د دې کلی د سپینګیرو او ملکانو لخوا د ستونزو او لانجو د سوله ییز حل لوجه د دغه کلی اوسیدونکو له سوکاله او آرام ژوند څخه برخمن دي. قدرمنو دوستانو، د دې ونی پروګرام په همدې ځای پای ته رسو، خو لمن سره پات شئ او د ازادي رادیو نور خبرونه واورئ. تر بلې اونۍ مو پاک الله مل شه.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1400.
با سلام و عصرتان بخیر.